دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې ورسنی بجی دي. په دې خبري سات کې موږ پامیر ساحل او ملیحه میرزاده هرکلی کوو. په دې کړه کې موږ د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره له کابل قطر ته ورغلی. د وزیرستان وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود وکیل وایي د کیس گواهان د فشار له امله عدالت ته نه حاضریږي. او د اروپایي ټولنې هیوادونه پر ایران غږ کوي چې اټومي موافقې ته دې ژمن پاتې شي. تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له طالبانو سره د نورو خبرو په مقصد د قطر پلازمینې دوحې ته ورغلی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت یو بیان پرون مازیګر د نوم نه خودو په شرط د فرانس خبری اژانس ته ویلي چې خلیلزاد دوحې ته ستون شوی چې خبرو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس هم د امریکا او طالبانو مذاکراتو ته د نیستې چارواکو په حواله دا خبره کړې. خلیلزاد د ګل پورز مشال ریډیو ته ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال په اصولو کې موافقه رسیدلې دي. نوموړي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې ختمولو په مقصد په دوحې کې له طالب استازو سره د خبرو نه هم پړاو وروسته د اتوار په ورځ کابل ته ورغی او هلته ولسمشر اشرف غنی ته د موافقې یو مسوده وښوده. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود وکیل وای گواهان د فشار له وجې عدالت ته نه حاضریږي. جبران ناصر پرون ماخام مشال ریډیو ته ویل د روان کال په جولای کې د پولیسو د تورن افسر راونور په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته د قضیې دوه شاهدانو خپل بیان بدل کړی.
دی وایي چې تر څو پورې راونور په ضمانت آزاد وي تر هغې هیڅ څوک ځان خوندي نه ګڼي او عدالت ته د ګواهۍ لپاره نه حاضرېږي. ګواهان یېرېږي نو څنګه به مخې ته راشي؟
ناصر دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې د سپټمبر په درېمه د کراچۍ د ترهګریزې دیو عدالت د دوه ګواهانو نه حاضرېدو له وجې د هغوی د ګرفتارۍ امر وکړ. د مسعود د وژنې په کیس کې قاسم شاکر ولی درې شاهدان دي چې پکې یې دوه تیر کال په جنوري کې پولیسو له نوموړي سره یو ځای ګرفتار کړي وو. د نقیب الله مسعود په وژنه د پخواني پولیس افسر راونوار په ګډون 25 کسان تورن دي خو هغوی یې ردوي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په اکتوبر کې د حکومت ضد د ازادي مارچ په نوم احتجاجي لاریون پیلوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ګنتر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل د سپتمبر په 13مه باندې لاریون د نیټې اعلان کوي. مولانا فضل الرحمن ویل دا احتجاج د تیر کال انتخاباتي درغلو او د حکومت اقتصادي تګلارو ضد کوي. د زیاته کړه چې پرون د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زوم ورته ډاډ ورکړ چې د مسلم لیگ نون پلویان به هم په احتجاج کې ورشریک وي.
ہماری میٹنگ کے دوران کیپٹن صفدر صاحب کا فون آیا.
زمونگ د غونډه پر مهال کیپټن صفدر ټلیفون وکړ. هغه ویل شریف پیغام داده چې د اکتوبر د میاشتې په هره نیټه کلاریون کیږي مسلم لیگ نون به را سره پکې برخه اخلي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن او واکمن تحریک انصاف ګوند په بیا بیا په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه رد کړي. حکومت د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر سرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو په تیرو وختونو کې یې پر اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړي چې د احتساب له بهیره د ځان ژغورلو په مقصد احتجاجونه کوي. خبرونه له مشال ریډیو نه. د پاکستان د شماریاتو وفاقي داروای په تیر یو کال کې د خوراکي شیانو بیې زیاتې شوې دي. د غیداري د سپتمبر په 15مه په ریپورت کې ویلي چې د اګست 2013 نه د روان کال تر اګست پورې په یو کال کې د چینی غوښې، دالو، غوړو او د اوړو قیمتونه زیات شوې دي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز د ریپورت په اړه نن مشال ریډیو ته ویل چې دا ګرانی عارضي ده او د هیواد اقتصادي حالت د ښه کېدو په لور روان دی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې بیګا په دوه پرله پسې چاودنو کې یو تن وژل شوی او نه کسان نور زخمیان دي. پولیس وایي د غربي پای پاس خیزی چوک سره نږدې د ترانسپورت کمپنۍ په یو دفتر کې اول یو چاودنه وشوه خو چې کله خبریالان د غزې ته ورغلل نو دویمه چاودنه هم وشوه. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما خبریالانو ته ویل چې په ژوبلو کې شپږ پولیسواله او دوه خبریالان شامل دي. د پیښې ذمه واري لا چا نه ده منلې. د بخښنې نړیوال ادارې د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقوقو د سیمه ایز مشر وژنه جنگي جنایت بللې ده. د ادارې د جنوبی ایشیا کمپینر سومری حمیدی پرون ویلي رپورټونه ښایي چې په غور ولایت کې د بشري حقوقو د کمیشن سرپرست عبدالصمد امیری لومړی طالبانو تختولی او بیا یې وژلې ده. په بیان کې راغلی سره له دې چې طالبان د سولې لپاره د هڅو دعوه کوي، په خورا بېرحمانه ډول د خلکو وژنو ته دوام ورکوي. د افغانستان بشري حقوقو کمیشن هم پرون د خپل سیمه ایز مشر په وژنه ژوره اندېښنه ښودلې. وسلوالو امیری د سپتمبر په درېمه هغه مهال وتښتو چې له کابله غور ته روان وو. د نوموړي مړې پرون وموندل شو. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې ځواکمن هیوادونه پر ایران له هر هغه کاره د ډډې کولو غږ کوي چې د 2015 کال اټومي تړون سره سم د هیواد د کړو ژمنو خلاف وي. دا تر هغې وروسته ده چې تهران خبرداری ورکړ چې په خپلو اټومي مرکزونو کې به نور د ټولو بندیزونو خلاف یورینیم غني کوي. ایران تر اوسه اعلان نه دی کړی چې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته به نن د تړون د خوندي ساتلو لپاره په آخري نیټې ورکولو کې څه ګامونه اخلي. د فرانس بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ایران باید له هر هغه کاره ډډه وکړي چې د موافقې له ژمنو سره سم نه وي او د ترنګلتیا د کمولو هڅې زیانمنوي. ایرنا خبري اژانس ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خولې ویلي چې اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فریډریکا موګرینی به د جمعې په ورځ عملي کېدونکي د خپل هیواد له فیصلې نه په 100 ساعتونو کې خبر کړي. نوموړي دا خبره د انډونیشیا دورې پر مهال وکړه. او د روس دفاعي صنعت یو چارواکي د امریکا په خوا سپېټلي کې نیول شوی دی. پر 50 کلن الکساندر کورشنوف تور دی چې د امریکا د اوهایو ریاست د جنرل الیکټریک کمپنۍ له یوې څانګې نه د کاروباري رازونو د پټولو کوشش کو. د امریکا د عدلیې وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د روس دولتي کمپنۍ یونایټډ انجن کارپوریشن کارکوونکي او د بهرنیو چارو وزارت پخوانی چارواکي الکساندر د اګست 15 د اټلي د نیپلس ښار په هوایي میدان کې ونیول شو. په امریکا کې د روس سفارت ویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته جاج کړی او سمدستی د هغه د خوشی کولو غوښتنه کړې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوسته کرن څو بیا د موسم حال لسی رات زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ 60 پیسې او په 1.92 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.10 روپۍ 30 پیسې او په 1.22 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 60 پیسې او په 2.60 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 60 پیسې او په 1.60 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانۍ په 1.93 روپۍ اغستل کیږي او په 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. او 268 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اغستل کیږي او 204 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 26، ژوب کې 26 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته ستون شوی. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود وکیل وایي د تورن پولیس افسر راو انوار له ویرې ګواهان عدالت ته نه ځي. په کوټه کې په دوو چاودنو کې یو کس وژل شوی او 9 ژوبل دي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر په اکتوبر کې د حکومت ضد احتجاجي لاریون اعلان کړی. په خیبر پښتونخوا کې پوهانو او اوسیدونکو د آب و هوا پر بدلون اندېښنه ښودلې.
باران نه کیږي پروس کرب کې څوک راوسته کال لري د باران نه کیږي.
د پاکستان حکومت له باړه ګلۍ سره نږدې یو ډنډ د سیلانیانو ورتګ ته خلاص کړی.
سمندر کټه خو ډېر سکول جدید زمام اول ځل د سیور پراغلم ډېر مې خوښ شو.
خبرونه کې شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته ستون شوی دی. د فرانسې خبری اژانس او اسوسییټډ پریس د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې نوموړی پرون له کابله قطر ته ولاړ چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. خلیلزاد پر داسې مهال دوحې ته ستون شوی چې په تېره یوه اونۍ کې وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې حملې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد پرون له طالبانو سره د نورو خبرو په مخه د قطر پلازمینې دوحې ته ورستون شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پرون مازیګر مهال د نوم نه ښودو په شرط د فرانسې خبري ایجنټس ته ویلي چې خلیزاد دوحې ته ستون شوی چې خبرو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پرس هم د امریکا او طالبانو مذاکراتو ته د نږدې چارواکو په حواله همدا خبره کړې ده. خلیزاد د سپتمبر پر دویمه مشال راډیو ته ویلي ول چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال په اصولو کې موافقه ته رسیدلې ده. نوموړی د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمولو په مخه په دوحې کې له طالب استازو سره د خبرو نهم پړاو تر سره کولو وروسته د سپتمبر پر لومړۍ کابل ته ورغی او هلته یې ولسمشر اشرف غنی ته د موافقې یوه مسوده وښوده. خلیزاد پر داسې مهال قطر ته ستون شوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پېښې زیاتې شوې دي. پرون د کابل په ششترک سیمه کې په موټر بمی برید کې لس کسان ووژل او دوه څلوېښت ژوبل شول. طالبانو د دې حملې ذمواري ومنله. تر دې مخکې د سپتمبر پر دویمه هم شپې مهال په کابل کې موټر بم برید وشو چې پکې څوارلس کسان ووژل او یو سل نولس ژوبل شول. همداراز وسلوالو طالبانو د سپتمبر پر لومړۍ د بغلان پر پولي خومري او تر دې یوه ورځ مخکې پر کندوز ښار ډله ییز بریدونه وکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د سپتمبر پر لومړۍ پر ټویټر لیکلي ول چې په افغانستان کې د اشغال د خاتمې او د مسئلې سوله ییز حل په درشل کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر دیرشمه ویلي ول چې له طالبانو سره یې مذاکرات ښه روان دي. تر دې یوه ورځ مخکې نوموړي ویلي ول چې پر موافقې سربیره به په افغانستان کې پوځي او استخباراتي حضور ولري. دا مهال شاوخوا شل زره بهرني سرتیري چې زیاتره یې امریکایان دي د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان پوځیان روزي او مشورې ورکوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود کورنۍ وکیل وایي د فشار له وجې د قضیې شاهدان عدالت ته نه حاضرېږي. جبران ناصر پرون مشال راډیو ته ویل د سپتمبر پر درېمه عدالت اورېدنې ته د نه حاضرېدو له کبله د شاهدانو د گرفتارۍ امر وکړ. دی وایي له هغه وخت راهیسې چې تورن پولیس افسر راونوار په ضمانت خوشي شوی شاهدان وېرېدلي دي او پکې یو خپل بیان هم بدل کړی. د مسعودو ګرانډ جرګې او مشر وایي د نقیب مسعود د وژنې شاوخوا یو نیم کال پوره شوی خو قضیه یې ورو پر مخ ځي. ظفر خان تفصیل راکوي.
په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود وکیل وایي ګواهانو ته یې ګواښونه دي چې له وجې هغوی عدالت ته نه وړاندې کیږي. په یاد کیس کې د نقیب الله مسعود د پلار یو وکیل جبران ناصر بیګا مشال رډیو ته وویل د کله راهسې چې د پولیسو پخوانی افسر روانور په ضمانت خوشې شوی دی دوه ګواهان یې له خبرې اوښتي او پاتې درې د سختو فشارونو لاندې دي. دی وایي چې تر څو پورې روانور په ضمانت آزاد وي تر هغې هیڅوک ځان خوندي نه ګڼي او عدالت ته د ګواهۍ لپاره نه حاضرېږي. ګواهان یېرېږي نو څنګه به مخې ته راشي؟ د سپتمبر په درېمه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د نقیب الله مسعود کیس د اورېدنې په مهال عدالت ته په نه حاضرېدو د دواړو ګواهانو د نیولو حکم وکړ. د نقیب الله مسعود په کیس کې قاسم شاکر او ولید درې مرکزي ګواهان دي. په دوی کې دوه کسان د 2013 په جنوري کې پولیسو له نقیب الله مسعود سره یو ځای نیولي وو. د نقیب الله مسعود تر وژنې وروسته د جوړې شوې مسعود ګرینډ جرګې یو مشر ملک قیوم وایي کیس ډېر سست روان دی او د 1300 میاشتو تر تیرېدو وروسته د هیڅ ګواه او یا هم د نقیب د پلار بیان نه دی اخیستل شوی. هغه وایي د قاسم په نامه یو ګواه په دوبۍ کې مزدوري کوي او هر ځل د اورېدنې په مهال له دوبۍ کراچۍ ته تګ راتګ ستړی کړی دی. د دې تر څنګ د نقیب پلار هم دا وخت سخت ناروغ دی.
یا خود گواه بیانات ندی شوی یا د پلار بیان ریکارد شوی ندی در مدل چخت زیر بیارد که دوانس نفخو شوی ندی یو شایی.
نقیب الله مسعود او د هغه د ملګرو په وجنه 25 کسان تورن دي. په دوی کې د روانور په ګډون 15 کسان په ضمانت خوشي شوي دي. وو کسان عدالت اشتهاري ګرځولي او 13 نور لا هم په زندان کې دي. د نقیب الله مسعود وجنه د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه زیږولي وو. همدارس د پاکستان پر رسنیو کې هم په دې موضوع تر ډیره بحثونه کېدل. سپریم کورټ هم د دغه پیښې نوټس اخیستې او روانورې پولیس افسرۍ له دندې ګوښه کړې وو. د 2013 زیږیز کال د فبروري له لومړۍ تر لسمې د قبایلي زیرلو ځوانانو د مسعود د وجنې ماورای عدالت وجنو ورکو کسانو او په قبایلو کې د نامنیو پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهلې وو. د د همدې ناستې په مهال پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم جوړ شو. غورځنګ د نقیب مسعود په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه او احتجاجي غونډې کړي دي.
اردن په کوټه کې پرون ماخام په دوو پرلپسې چاودنو کې یو کس وژل شوی او نهه ژوبل دي. چارواکي وایي لومړی ماخام مهال چاودنه وشوه او خبریالان سیمې ته ورسېدل، نو دویمه چاودنه هم پسې وشوه. د دوی په خبره په ژوبلو کې شپږ پولیسان او دوه خبریالان دي. د حملو ذمهواري چا نه ده منلې. ایوب ترین تفصیل لري.
د کوټ پر غربي بایپاس و خزي چوک ته نږدې تیر ماښام څه کم نه بجې د ترانسپورت کمپنۍ په دفتر کې پرله پسې دوی چاودنې وسوې. لومړۍ چاودنه وړه وه او چې کله هلته پولیس او خبریالان ورسېدل، نو دویمه چاودنه وسوه چې له امله یې لس کسان ټپیان شول. څوک چې سمدلاسه د کوټ و لوی روغتون ته رسول شوي، چیرې چې د مرستندویو ادارو یو موټروان یا ډرایور محمد نعیم خپل ژوند د لاسه ورکړي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما و مشالی ډو ته وویل چې په پیښه کې یو کس وژل شوی او نه ټپیان دي. په هغو کې شپږ پولیس والا او دوه خبریالان هم شامل دي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي چې د دغه پیښې موخه د مورم په میاشت کې په خلکو کې ویره خپرول دي، خو حکومت د مورمې په وهمه او لسمه نیټه د جلوس پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د بم ډسپوزل سکواډ په وینا چې د لومړنیو پلټنو څخه دا څرګنده شوې ده چې په اوله چاودنه کې نیم کیلو او په دویمه چاودنه کې نږدې دولس کیلو چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. تېره شپه دغه چاودنې په داسې حال کې وسوې چې یوازې یوه ورځ وړاندې د کوچ پر شرقي بای پاس باندې د امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ وسلوال کسان وژل شوي وو.
ایوبترین رپورټ وو. د خیبر پختونخوا په بشام کې پرون عدالت د کوهستان د ویډیو رسوایۍ په قضیه کې درې کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. عدالت پنځه تورن کسان خوشي کړل. پر دوی د درو نجونو او د دوو هلکانو د ناموسي وژنې تور وو. شنونکي وایي که په ناموسي وژنو کې ککړ کسان سزا شي، نو ښایي د دې پیښو مخنیوی هم شونی شي. سراج ظهیر له اسلام آباد.
د زیارت پروس د بشام ضلع او سیشن عدالت جج سیف الله جان په دې پیښه کې ککړ درې مجرمانو عمر خان، صابر او سهیر ته د ټول عمر د بند سزا ورکړه، چې پکې عمر خان د وجل شوي یوې جنې ورور او صابر او سهیر د دوو نورو وجل شو جنکو پلاران دي. په کال 2012 کې په کوهستان کې په یو واده کې د هلکانو او جنکو د ګډا یا اتن یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو عامه شوې وه، چې بیا وروسته د مقامي جرګې د فیصلې تر مخه پنځه جنکۍ وجل شوې او له هغې روستو یو کال پس بیا درې رونه هم وجل شو، چې په دغه ویډیو کې ښکار شوی ول. د دغه نه قانون وژنو خلاف د افضل کوستانی په نامه یو تن خپل غږ تر سپریم کورټه رسولی وو، چې روان کال د مئی په میاشت کې په ایبټ آباد کې په یو برید کې وجل شو. د افضل کوستانی ورور بن یاسر کوستانی د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل دی د عدالت له فیصلې تر سهدا مطمئن دی، خو په دې وژنو کې د جرګې یو شمېر نور کسان هم ککړ دي. په دې کې دریو کسانو ته سزا ورکړې شوه او پنځه یې بری کړل، خو په دې کې دا اته واڼه ککړ وو. او د دې تر څنګ په دې کې د سلویښتو نه پنځوسو پورې کسان نور هم ککړ دي، چې زما ورونه یې هم وجلي او هغه پنځه جنکۍ یې هم وجلي دي. او زما ورور افضل هم هغه وخت ویلی وو چې ما ته خطر دی، نو اوس هم موږ لپاره د سیکورټي مسله ده. مشال ریډیو چې د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي د یو تنظیم عورت فاونډیشن مشر او د مدني ټولنې غړي یاسم ملک نو پختل، نو هغه وی د دارنګ پیښو پر شا یو سوچ دی او دا به هله ختم شي چې دې پیښو کې ککړ خلکو ته سزاګانې ورکړې شي.
دا دونه اوزنګل شو چې په دې کې تاسو وګورئ چې کوم مین وکټم او هغه لکان هغه هم وجل شل. د کوم مین کریکټر او چې چا د سیس هایلایټ کړو او چې کوم په دې ویډیو کې راغله هغه لکم دی وو وجل. خو دې سره سره دا چې فوري انصاف نشوي نو دې زندګۍ چې کوم دی تاسو دې کې بچي وي او انده داسې واقعات روښانه بم شي. اوس هم مطلب دا دی چې مثال په دې کې دی جو مثالی سزاګانې کې ورکړي وي، نو هغه به دا دی چې موږ قانون دی پر ویو مثال جوړوي او آینده کې به خلکو د داسې کارونو نه یا داسې عملیاتو نه هغه به لکه چې نه به کولی.
بل پلو د افضل کوهستانی د رور بن یاسر په وینا چې دی به د ضلع عدالت دا فیصله په هایکورټ کې چیلنج وي، ځکه چې دغه پنځه کسان هم په دې وژنو کې ککړ دي چې بری کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په اکتوبر کې د حکومت ضد د پراخې احتجاجي لاریون او مظاهرې پیلولو اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل د لاریون نیټه به د رواني میاشت پر اتلسمه اعلان کړي او دا چې مسلم لیگ نون هم ورته پکې د ګډون ډاډ ورکړی. حکومت د مولانا فضل الرحمن اعلان په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې پر اپوزیشن تور پورې کړی چې د احتساب له امله د ځان ژغورلو لپاره احتجاجونه کوي. ظفر خان معلومات راکوي.
د اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د اکتوبر په میاشت کې اسلام آباد ته د ازادۍ مارچ په نوم لاریون پیلوي. نوموړي وویل په ټاکنو کې د مبینه درغلۍ، ګرانۍ، بیروزګارۍ او نورو حکومتي تګلارو په ضد د لاریون د کارنېټي اعلان د رواني میاشتې په 14مه د ګوند مرکزي کمیټې په غونډه کې کوي. د خبري غونډې په مهال مولانا فضل الرحمن سره یوازې د خپل ګوند ملګري ولاړ ول او د بل کوم اپوزیشن ګوند مخکښ خان ور سره نول. خو نوموړي ویل د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ ور سره په لاریون کې د ګډون کولو ډاډ ورکړی او له نورو ګوندونو هم همدا هیله لري.
زمونږ
د ګوند پر مهال کیپټن صفدر ټلیفون وکړ. هغه ویل همدا اوس یې له نواز شریف سره په زندان کې وکتل او د شریف پیغام دا دی چې د اکتوبر د میاشتې په هره نیټه که لاریون کېږي مسلم لیگ نون به را سره پکې برخه اخلي.
هغه دا ونه ویل چې اسلام آباد ته لاریون به یې یوه یا ډېرې ورځې وي، خو زیاته یې کړه تر بریالیتوبه به یې جاری ساتي. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د اپوزیشن لوی ګوندونه دي، خو مولانا فضل الرحمن هم له لومړۍ ورځې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ستر مخالف دی. د نوموړي په مشرۍ کې اپوزیشن ګوندونو دوه ګڼګوندیزې غونډې هم کړې دي. په لومړنۍ ګڼګوندیزه غونډه کې د اپوزیشن د لومړۍ درجې مشرانو برخه اخیستې وه، خو په دویمه غونډه کې بیا د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون د دویمې درجې مشران موجود وو. د دې ترڅنګ د سینټ د مشر په خلاف د بے باورۍ په تحریک راوړلو کې هم اپوزیشن ګوندونه پاتې راغلي وو. دا چې په اکتوبر میاشت کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ لاریون به څومره کامیاب وي او اپوزیشن ګوندونه به ورسره پکې ملګري شي، دا پوښتنه مې د کارپور ډاکټر توصیف احمد خان مخې ته کېښوده. نوموړی وایي
مولانا فضل الرحمن د انتخاباتو نتیجه نه ده منلی، هغه او پلویان یې ډیر غصه دي، بل ولس د حکومت له کارکردګۍ هم خوشحاله نه دي. نو مولانا فضل الرحمن کوشش کوي چې د حکومت پر خلاف د خلکو له خفګانه ګټه پورته کړي. حکومت مخالفه تحریک کې به ټول اپوزیشن ګوندونه علامتي برخه واخلي. ضروري نه ده چې مولانا فضل الرحمن به د حکومت په بدلولو کې کامیاب شي، دا به یو ډول سمبولیک لاریون وي.
حکومت د مولانا فضل الرحمن د تازه اعلان په اړه لا هم څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې دریځ خپل کړی چې اپوزیشن له احتساب یریږي، نو ځکه یې احتجاجونو ته مخه کړې ده. اوسنی واکمن تحریک انصاف ګوند په 2014 میلادي کال کې د هغه وخت د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې تر څو میاشتو پر لت وهلی وو. ډاکټر توصیف وایي مولانا فضل الرحمن هم د عمران خان پر پل پل کې خود. نوموړی زیاتوي له انتخاباتو پرته که له بلې لارې حکومتونه ختمیږي، نو له دې سره جمهوري عمل ته زیان رسیږي.
ظفر خان رپورټ مورد د پاکستان د شماریاتو ادارې پرون په یو رپورټ کې ویلي چې د تیر یو کال په موده کې په هیواد کې د خوړو بیې خورا لوړې شوې دي. په اسلام آباد کې یو مزدور مشال راډیو ته ویل د ګرانۍ له وجې د کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. خو د واکمن تحریک انصاف یو سینیټر وایي ګرانۍ لنډمهاله ده او د حکومت د اقتصادي تګلارو اثرات به ژر جوت سي. پوهان ګڼي چې که اقتصادي وده زیاته او بیروزګاري کمه نشي نو د بیو ټیټېدل امکان نه لري. سراج زهیر له اسلام آباد.
اسلام آباد کې د زیارت پورس د شماریاتو وفاقي ادارې د کال 2013 اگست میاش نه تر د کال 2019 د اگست میاش پورې د موجوده حکومت د ګرانۍ په اړه رپورت جاری کړی چې پکې ویلي په دې یو کال کې چینی یا بوره 40 روپۍ د کیلو، په سر وړه غوښه 40 روپۍ، غټه غوښه 50 روپۍ، د چرګ غوښه 80 روپۍ او خوراکي تیل 20 روپۍ، د مونږ دال 50 روپۍ او د لسو کیلو تیلې وړه 90 روپۍ او د دې ترڅنګ نور خوراکي توکي هم ګران شوی. په اسلام آباد رانا مارکیټ کې یو خواریکخ اختر علی مشال ریډیو ته وویل چې تیرو حکومتونو کې به یې په ورځنۍ مزدوري سات تیرېدو، اوس دومره ګرانی راغلی ده چې ژوند یې له سختو کړاوونو سره مخ دی.
ما په خپل عمران خان له اوټ ورکړی دی، زه په خپل اوټ خپای مکې ما د له اوټ ولی ورکړی، او چې کله نه دا حکومت راغلی دی مزدوری نه بوږي الله دومره خراب شي. اسلام آباد کې دومره مهنګایي راغلی ده چې معمولي د چې هغه کپ نه هغه په اول په 15 روپۍ، بیا په 20 روپۍ، اوس په 30 روپۍ.
مشال ریډیو چې په دې ګرانی د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د سینیټر محسن عزیز نه و پوښتل، نو هغه وی د ګرانی ارزی ده او د پاکستان اقتصادي حالات په خکې دودی پدی علم چکل په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق نو پوښتل، نو هغه وی دا وخت د پاکستان پیداواری شره په ځای ولاړه ده او برآمدات نشته، نو که دا صورتحال هم داسې پاتې شو نو دا ګرانی به نوره هم سیوا شي.
بےروزگاری سوائی مہنگائی سوائی اور شرنمو چی کم روان وقت حکومت کا دیر رکھ چیلنج جوڑے دیشی
بل پلو وزیر اعظم عمران خان اور نور وزیرانو هم وقت په وخت ویلی چې د تیر حکومتونو د درغلیو په وجه د ملک اقتصادي حالت تر دې را رسیدلې، خو بیا اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو زموږ غږ له مشال راډیو اورې په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com. کله مشال راډیو ټولو خبرونو ته لاسرسي غواړئ، د مشال راډیو اپلیکیشن په خپل موبایل یا ټابلیټ کې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه انسټال کړئ. د جنوبی او مرکزی آسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز ویلی د هند د هغه نوی قانون ملاتړ کوي چې ورسره سم د پاکستان میشته وسلواله ډلې جیش محمد مشر مسعود اظهر، د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او مرستیال زکی الرحمن لکھوی او د مجرمانو د ډلې مشر داود ابراهیم تراگر ګرځول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې پرونی څرګندونې پر پاکستان او پر ترهګرۍ ضد جګړې څه اغېز لرلی شي؟ اسرار الله مومند یې را ځوابوي.
امریکې د هند د هغه نوي قانون هرکلی کړی چې له مخې یې ځینې پاکستان میشته کسان ترهګر ګرځول شوي او وایي د هند لخوا دا نوی قانون د ترهګرۍ ضد جنګ لړ کې د امریکا او هند ګډو هلو ځلو ته ممکنات پراخوي. په اسلام آباد کې د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود د زیارت پر ورځو مشال ډو ته وویل، پاکستان به د امریکا پر دې اقدام خپه نه وي ځکه چې پاکستان هم د دغو کسانو پر ضد کاروایانی پیل کړي.
پاکستان
هم په دوی بندیزونه لګولي دي او د نړیوالو قوانینو مطابق یې د دغه کسانو خلاف کاروایانی کړي دي. نو که امریکا او هندوستان هم د دوی پر ضد اقدامات کوي نو په دې کې سبا د خبره نشته او نه به یې په پاکستان اثرات وي. پاکستان به هم وایي چې دا درست اقدام دی. خو په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر بیا وایي د امریکا دغه اقدام به په پاکستان ډېر بد اثرات پریوزي. نوموړي د زیارت پر ورځو مشال ډو ته وویل، په داسې حال کې چې پاکستان د جموں کشمیر پر سر د هند خلاف خپل اتحاد پیاوړی کول غواړي، نو د امریکا لخوا د هند ملاتړ اسلام آباد ته سفارتي تاوان رسولی شي. نوموړی وایي د امریکا له دا قسمه خبرو د ترهګریز جنگ او افغان سوله هم متاثره کېدی شي،
ځکه چې داسې ډېرې شبکې په افغانستان کې دي لکه څنګه چې داعش ته او هغوی دپاره هم کشمیر یو میدان جوړېدلی شي. بل طرف ته دا دی چې د افغانستان د امن چې کومه خبره ده هغه د پاکستان سفارتکارۍ سره فیسیلیټیشن سره تړلې ده، نو د پاکستان توجه اوس ټوله د کشمیر طرف ته ده، افغانستان طرف ته کمه ده.
بلخوا د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود د امریکا یاد اقدام ډېر مهم بولي او وایي له دې سره به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وشي.
پاکستان
پاکستان پر بندیزونه لګولی وو او اوس هند او امریکا هم دا ګام پورته کوي او کوشش کوي چې دا قسمه وسلواله ډلې له منځه یوړل شي. دوی ځان لا د مالی مرستو راټولولو جوګه پاتې نشي او فعالیتونه یې ختم شي. ملګرو ملتونو هم په دغه ډلو بندیزونه لګولي او له هرې خوا د دې ډلو پر ضد دایره تنګیږي. نو زما په خیال چې نړیوال طاقت امریکا، غټ طاقت هندوستان او پاکستان د ترهګرو خلاف یو دریز خپل کړي، نو له دې سره به د وسلوالو وجود تر کافی حده ختم شي.
د امریکا د بنو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا څانګې بیان د زیارت په ورځ پر داسې وخت مخته راغلی چې هندو ورځپاڼه وایي د چهارشنبې پر ورځ د هند کورنو چارو وزارت په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې مسعود اظهر، حافظ سعید، زکی الرحمان لکوي او داود ابراهیم یې ترهګر ګرځولي دي. د یادونې ده چې پاکستان حافظ سعید نیولی دی، لکوي په ضمانت خوشي شوی او مسعود اظهر چې د ملګرو ملتونو بندیزونو کمیټې په روان کال کې د ترهګرو په نړیوال لیست کې واچوو، پاکستان هم پر ده د بندیزونو پخلی کړی.
اسرالم مومند رپورټو. تر دې وروسته کورنۍ او نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو، خو اوس په پیښور کې 12 نیمې او په کابل کې 12 بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د طالبانو سره د نورو خبرو په مقصد د قطر پلازمینې دوحې ته ورغلی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت یو وایان پرون مازیګر د نوم نه خودو په شرط د فرانس خبري اژانس ته ویلي چې خلیلزاد دوحې ته ستون شوی چې خبرو ته دوام ورکړي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود وکیل وایي ګواهان د فشار له وجې عدالت ته نه حاضرېږي. جبران ناصر پرون ماښام مشال ویډیو ته ویل د روان کال په جولای کې د پولیسو د تورن افسر راونوار په ضمانت تر وروسته د قضیې دوه شاهدانو خپل بیان بدل کړی. د ستمبر په درېمه د کراچۍ ترهګرې ضد یو عدالت د دوه ګواهانو نه حاضرېدو له وجې د هغوی د ګرفتارۍ امر وکړ. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان ویلي په اکتوبر کې د حکومت ضد د آزادي مارچ په نوم احتجاجي لاریون پیلوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ګوند تر خبري غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د ګوند تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د سپتمبر په 13مه به د لاریون د نیټې اعلان کوي. په کوټه کې بیګا په دوه پرله پسې چاودنو کې یو تن وژل شوی او نهه کسان نور زخمیان دي. پولیس وایي د غربي بای پاس سره نږدې د ترانسپورت کمپنۍ په یو دفتر کې اول یو چاودنه وشوه، خو چې کله خبریالان د غزې ته ورغلل نو دویمه چاودنه هم وشوه. پولیس وایي په ژوبلو کې شپږ پولیس والا او دوه خبریالان شامل دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د بخښنې نړیوالې ادارې د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت بللې دي. د ادارې د جنوبي ایشیا کمپینری سومری حمیدی پرون ویلي رپورټونه ښایي چې په غور ولایت کې د بشري حقونو کمیشن سرپرست عبدالصمد امیری لومړی طالبانو تختولی او بیا یې وژلې دي. د اروپای ټولنیز ځواکمن هیوادونه پر ایران له هر هغه کار د ډډې کولو غږ کوي چې د 2015 کال اټومي تړون سره سم د هیواد د کړو ژمنو خلاف وي. دا تر هغې وروسته ده چې د ایران خبرداری ورکړ چې په خپلو اټومي مرکزونو کې به نور د ټولو بندیزونو خلاف یورینیم غني کوي.
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. بیان ته وملی امیرزاده ورزو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریو کې وایي په اټاری کې د مذاکراتو په رڼا کې پاکستان اعلان کړی چې دوی تیار دي چې په نومبر میاشت کې د کرتارپور لار پرانیزي. د کومې وروسته چې اوس د هند هم ذمهواري جوړیږي چې دا معامله سرته ورسوي او د ګورو نانک بابا د 1555 د زیږون د کلیزې په موقع د لار پرانیستلو لوزنامه ترسره کړي. ادارې وایي د پاکستان له اړخه د هند سره د کرتارپور په معامله خبرې او هغه هم په داسې وخت کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات کڑکی چندی د پاکستان د سوچ پختگی خای. اداریه وای په دې حالاتو کې پاکستان د هند د دوایانو او طبي حالاتو په برامداتو لګولې شوی بندیز هم لري کړي. نو پاکستان له دارنګ اقدامات په نورو معاملاتو کې هم اغستل پکار دي او چې کوم د دوانو هیوادونو ترمنځ بس سرویس ودرول شوی چې لوجی په لاین اف کنټرول یا د هند او پاکستان په پلو پراته دوانو خواو تقسیم شوی خاندانونو ته ډیر مشکل ورپېخ دي. نو باید چې داغه هم سب بندوبست وکړي. اداریه اخري کې وای د حکومت د اقدام لوجب د پاکستان تصویر نه یوازې د ملک دننه بلکې په نړیوال کچ به هم روښانه شي. جنگ رسمن خپلې درې کې وای په پنجاب کې د دوو کسانو صلاح الدین او امجد د پولیسو په حراست کې د وژنو د پیښو وروسته د پنجاب وزیر اعلی سردار عثمان بوزدار د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو حکم ورکړی او ویلي دي چې په تانه کلچر کې به بدلون راولي چې په حوالات کې د ملزمانو سره د قانون پرته اقدامات ودرول شي. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د پولیسو په محکمه کې سیاسي مداخلت او په خپل د دې ادارې زورورتیا تر دې حد زیاته شوی چې د دې ادارې بیا له سره د جوړولو یې پاکول ممکن نه دي. او د روان کال د جولای په میاشت کې د لاهور های کورټ یو جج د یوې مقدمې په وخت د ټولو پولیسو د لری کولو او د نوو خلکو د ګمارلو ریمارکس هم ورکړي. ادارې اخري کې وایي دا حال د نورو صوبو هم دی او یوازې په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو په محکمه کې اصلاحات شوي وو خو هغه هم پراخه نه کړې شو. نو که حکومت یوازې د پولیسو په محکمه کې بدلون راولي نو هم په ولس به یې لوی احسان وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نېشنل انټرست مجلې په خپل لیکنه کې ویلي چې پر داسې مهال چې امریکا په افغانستان کې د جګړې ختمولو هڅه کوي پاکستان پکې د ګټونکو په توګه څرګند شوی دی. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ له طالبانو سره د امریکایي مرکچي زلمی خلیزاد په اړه لیکنه خپره کړې چې پکې د سولې د موافقې لپاره د بهیر نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي. احمد شاه اعظمي د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
نېشنل انټرست مجله لیکي په افغانستان کې د امریکا جګړه په ختمېدو ده او پاکستان ګټونکی دی. د مجلې په خبره له طالبانو سره د زلمی خلیزاد د بحث سوي تړون خلاصه څه نوې خبره نه ده. امریکا د طالبانو د هغې ژمنتیا په بدل کې له افغانستانه ځواکونه باسي چې دوی به نور له ترهګرو سره ملګرتیا نه کوي او افغانستان به د ترهګرو د پټنځای په توګه استعمال ته نه پرېږدي. د مجلې په خبره د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې په احتمالي تړون کې یو شمېر ستونزې شته. د ډیپلوماسۍ پلویان وایي چې جګړې یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې ختمېدای شي. پر امریکا د 2001 کال د 11 سپتمبر تر بریدونو وړاندې د طالبانو سره د بل کلینټن انتظامی مذاکرات له اوسنیو هغو توپیر لري. هغه وخت طالبانو منلی و چې ترهګري به پرېږدي او د القاعده شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن به منځوي کوي. خو پر امریکا د 11 سپتمبر بریدونو ثابت کړه چې طالبان مخلص نه ول. د مجلې په خبره کې دا چې طالبان اوس بدل شوی وي خو د شو خواته نه، ځکه چې له زلمی خلیزاد سره د سولې د خبرو پر مهال هم دوی خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له طالبانو سره د امریکایي مرکچي زلمی خلیزاد په اړه مقاله خپره کړې او د تړون د پروسې نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي. ورځپاڼې لیکي د ټرمپ انتظامیه له طالبانو سره د امریکایي ځواکونو پر وتلو خبرې کوي خو د امریکایي مرکچي ستونزه دا ده چې هغه د ټرمپ خوله نسي بندولی. د ولسمشر ټرمپ ډاګیز بیانونه او د بندو دروازو تر شا د مذاکرات پر مهال دا څرګندېدل چې ټرمپ د تړون په اړه څومره تلوارې دي هغه څه دي چې د زلمی خلیزاد دریځ یې کمزوري کړی دی. د بیلګې په ډول کله چې په ډسمبر میاشت کې ولسمشر ټرمپ زلمی خلیزاد له طالبانو سره د سولې مرکچي وټاکي نو تر هغه څو اونۍ وروسته له خپلو مشاورینو سره د سلا مشورې پرته وویل چې خپل نیمایي ځواکونه به له افغانستان څخه باسي. ورځپاڼه پر مخ لیکي که څه هم تړون ډېر لرې نه ښکاري خو داسې ښکاري چې طالبانو ټرمپ ته د دې فرصت برابر کړی چې په عزت سره خپل ځواکونه وباسي. خو د ځواکونو وتل به د امریکا ملاتړ لرونکي افغان حکومت مورال ته زیان ورسوي. په ځانګړې توګه په دې ګام سره به د افغان امنیتي ځواکونو مورال کمزوري سي.
مشال راډیو ته غوښتل فرانسې له ایران غوښتنه کړې ده چې داسې اقدام ونه کړي چې د اټومي موافقې سرغړونه وي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی اروپایي هیوادونو ته د نن نیټه ورکړې چې کنه وی شرطونه ورسره شریک نه کړل نو د اورانیم غنی کولو بهیر به چټک کړي. اسمت ساروان معلومات راکوي.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنجشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غني کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکېچ د کمولو لپاره د هلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په لخپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اتمی انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیری. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اتمی موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداري ورکړ چې دا ډول اقدامات اتمی موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسیون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل د اتمی موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلک غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اتمی موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اتمی موافقه لاسلیک کړې ده د بهرنیو چارو وزیران به د اتمی موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اتمی موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي. د چې د ایران د درې ګونو قواوو د مشرانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمی انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمی پروګرام د څېړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمی موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
اسمت ساروان وو. نړیوالې څېړنیزې ادارې ګیلپ په تازه نظر پوښتنه کې ویلي چې په افغانستان کې زیاتره خلکو پر حکومتي ادارو باور بایللی دی، خو پر ولسمشر اشرف غني د اعتماد سطح لوړه شوې ده. ګیلپ په نظر پوښتنه کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو له کبله پر امنیتي ادارو هم د خلکو باور کم شوی دی. دا نظر پوښتنه پر داسې مهال خپره شوې چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرو نهم پړاو ترسره کړی او ټاکل شوی چې د رواني میاشت په پای کې ولسمشریز انتخابات وشي. نړیوالې څېړنیزې ادارې ګیلپ په تازه نظر پوښتنه کې ویلي دي چې د زیاتره افغانانو پر خپلو ادارو او انفراستراکچر باور کم شوی دی. دا نظر پوښتنه د سپتمبر پر 4مه تر هغې دوه ورځې وروسته خپره شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مشال راډیو ته وویل له طالبانو سره په اصولو کې موافقې ته رسېدلی دی. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سپتمبر پر 28مه ولسمشریز انتخابات وشي. ګیلپ وایي نوی منتخب ولسمشر به د هیواد پر ادارو د ولس باور پر ځای کولو ته اړ وي. ټاکل شوی وه چې ولسمشریز انتخابات د اپریل پر 4مه وشي، خو کمیشن وځنډول. د ګیلپ په خبره په 2013 زیږیز کال کې د ولسی جرګې انتخاباتو ځنډیدو له کبله هم یوازې 19% افغانانو د انتخاباتو پر روڼوالي باور لاره. دا شمیر د 2009 زیږیز کال پرتله خورا کم دی، ځکه چې هغه مهال 34% افغانان د انتخاباتي بهیر په اړه ډاډمن ول. ګیلپ وایي په تېره یوه لسیزه کې د تخنیکي ستونزو له کبله په بیا بیا د انتخاباتو ځنډیدو له وجې پر بهیر د افغانانو باور او اعتماد هم د کمیدو په حال کې دی. خو پر دې سربیره افغانان هیله مند دي او د نظر پوښتنې پایلې ښیي چې په تېره یوه لسیزه کې پر ملي حکومت د وګړو باور 84% ته لوړ شوی دی او پر وسنی ولسمشر اشرف غني زیات اعتماد لري. په 2015 زیږیز کال کې 50% افغانانو پر نوموړي باور لاره، خو تېر کال یې 54% خلکو ملاتړ وښود. د ګیلپ له نظر پوښتنې سره سم په هیواد کې د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو له کبله افغانان د هیواد د امنیتي ادارو او جوړښت په اړه شکونه لري. د ساري په ډول په 2013 زیږیز کال کې په 50 کې 4 افغانانو پر پوځ پوره باور ښودلی و، خو په تېرو دوو کلونو کې دا کچ 28% ښکته شو او اوس مهال 79% افغانان پر امنیتي ادارو اعتماد لري. په نظر پوښتنه کې د بنیادي حکومتي خدماتو په اړه د افغانانو د اطمینان کمیدو یادونه هم شوې ده او پکې راغلي دي چې اکثر افغانان د څښلو اوبو له کیفیت، تعلیمي نظام، روغتیایي خدماتو، ترانسپورت نظام، سړکونو او لویو لارو او په لویو ښارونو کې د هوا له کیفیته راضي نه دي. خو اکثر افغانان ګڼي چې په هیواد کې په مختلفو ښارونو کې ښه کورونه پیدا کولی شي. ګیلپ لیکي افغانان هیله مند دي چې د هیواد چاپیریال به سم شي، خو د اوبو او هوا کیفیت ناراحته کړي دي. په همدې نظر پوښتنه کې په هیواد کې د درغلۍ یادونه هم شوې او یو لوی اکثریت وګړي ګڼي چې په حکومتي ادارو کې فساد خورا لوړ دی. ګیلپ زیاتوي چې کله طالبانو سره د موافقې په صورت کې بهرني سرتیري له افغانستانه وځي، نو د هغه هیواد ملي ادارې به د هیواد ثبات لپاره لا زیاتې مهمې وي. خو آیا هغه ادارې به د چیلنجونو مقابله وکړی شي او که څنګه؟ هغه پوښتنه ده چې لا یې ځواب نشته.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنهو، د ماخام تر شپګو.
نړیوال بانک پای په پنجاب کې د یو پروګرام لاره په صوبه کې کرنیز نظام او بازار پیاوړی کولو ته مخه کړې ده. بانک پر وپاڼه په یو لیکنه کې ویلي هڅه کوي چې په صوبه کې په خلکو او په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د غذایت د کموالي ستونزه هواره کړي. ملیحا میرزاده تفصیل لري.
د نړیوال بانک په ویب پاڼه خبره شوې او مقاله کې راغلي د پاکستان په پنجاب صوبه کې د دوی د سمارټ په نوم د یو 15 کلن پروګرام له لارې کروندګر او د پنجاب بازار پیاوړي کول غواړي. نړیوال بانک لیکي د بدلون دغه پروګرام په هغه صوبه کې د زراعتو دوامدارې ودې او د غذایت کمی له منځه وړلو لپاره ضروري دی چې پکې د 30% اوسېدونکو روزګار له دغه شعبې سره تړلې دي او د 50 کلونو کم عمر لرونکي شاوخوا 30% ماشومان وده نه کوي. نړیوال بینک وایي د دغه پروګرام لاندې چې یو نیم کال راهیسې روان دی، زراعت بازارونو او د پنجاب دفترونو کې د اصلاحاتو راوستو کوششونه روان دي. نړیوال بینک وایي په دغه صوبه کې په تیرو سو کلونو کې د زراعتو په شوبه کې کمه وده شوې ده چې د ملکي پیداوار 40% برخه ورسره تړلې ده. نړیوال بینک لیکي یو سروې ښایي چې په دغه صوبه کې د 5 کالونو کم عمره 9.2% ماشومان د غذایت د کمی له امله سمه وده نه کوي. د نړیوال بینک سمارټ پروګرام د ښو نتیجو لپاره کروندګرو تا قرضې ورکوي او هغوی نوو تکنیکی لارو خپلولو ته هڅوي. نړیوال بینک په ساحیوال ضلع کې د دریو خویندو مثال ورکوي چې په خپل ځمکه د غنمو او کپاسو کښت کوي، خو دغه خویندې وخت په وخت د کهت سالې، فصلي چینجو او نورو عواملو له وجې نقصان اوچتوي، خو اوس د فصلونو د بیمه کولو سکیم سره دوی ته 20,000 روپۍ ورکول کیږي. دغه خویندې وایي مخکې کال یې 80,000 روپۍ نقصان کړیو، خو اوس د دغه 20,000 روپو بیمې سهولت دوی تر یوه حده ژغورلې دي. نړیوال بینک لیکي بلخوا د ای واوچر په نوم یو سکیم دی چې کروندګر په اسانه طریقه په ټلیفون سره او زړی اخیستی شي. په دغه سکیم کې د سرو او زړو په بوجو باندې بارکوډ موجوده وي چې مقصد یې زمیداران د سرې سم قسمونه خستو ته حسول دي سو د دوی فصلونه ښه پیداوار ورکړل شي. نړیوال بینک لیکي په دې کې زمیدارانو د هغو زړو نه ګټه پورته کړې ده چې د پخلي تیل ترې جوړیږي. د دغه ډیجیټل سکیم سره د پنجاب حکومت دې جوګه شوې چې هغو وړو زمیدارانو ته توجه ورکړي چې له 12.5 اکړه کم ځمکه لري. حکومت ته په دې ګټه رسیدلې چې طریقې یې زیاتې مؤثرې شوي او حکومتي لګښتونه په بهتر ډول خرچ کیږي. نړیوال بینک وړاندیز کوي چې د زراعتو شعبه پراخولو، اوړو ته تقویت ورکولو، په اسانو شرطونو غنمو ته د کروندګرو رسایي سره په پنجاب کې د غذایت صورتحال ښه کېدای شي. نړیوال بینک وایي د دوی سمارټ پروګرام د غنمو پالیسو کې د جدیدیت لپاره د پنجاب حکومت مرسته کوي، خو په عین حال کې دې ته هم ګوري چې غریب ولس د غنمو د خستو جوګوي.
ملیحه میرزاده و د قبایلي سیمو د خاصدارو او لیوي ځواک سرتیرو ګواښ کړی چې که د روانې میاشت تر 12 په بشپړه توګه د پولیسو برخه نه شول نو احتجاجونه پیلوي. دوی د پولیسو په څیر مراعت غواړي. شنونکي وایي چې زیاتره خاصدار په پولیسو کې د ګمارنې شرطونه نه پوره کوي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په پولیسو کې د خاصدارو ورګډولو بهیر ته دوام ورکړی او چې څوک شرط نشي پوره کولی هغوی ته به متبادله نوکري ورکوي. منور شاه موضوع څېړلی.
په قبایلي ضلعو کې خاصدار ځواک وایي که د ژمنې سره سم د ستمبر تر 12 ورته حکومت د پولیس برابر مراعت ورنه کړل نو دوی به له 14 نیټې په ټولو قبایلي ضلعو کې احتجاجي غونډې شروع کوي. د آل خاصدار فورس مشر سید جلال وزیر د ستمبر په 15 مشال لړیو ته وویل چې صوبایي حکومت دې له دوی سره کړې وعدې ترسره کړي.
وزیر اعظم صاحب دا وعده مطابق او دا غدا اعلان مطابق اپر ریکارڈ بھی دا وزیر اعلی صاحب دا وعده مطابق او غدا اعلان مطابق او پریس کانفرنس مطابق نمون ورتوائی جی کچر تا دا سرو دا غا وخفل زائی تا ون نرسا ولی نو پا یر نسم تاریخ بانده با پا بجور بانده دا آل فاتا کمیچی هم وی دا بجور مشران یود سورا جی دی دا فاتی یود سکوم دی دا با وی تا او سکوم جوړ شوی زمونږ ایم پی ایگان صاحبان دی دابا مرا واړو هغې نه به د قتیلې په شکل کې ممندو تم راځي، خیبر ته به هم راځي، داسې شټیپ بای شټیپ به راځي ورغځی ته ساوت وزیرستان ته.
سید جلال وزیر زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې له احتجاجونو وروسته به خپل آینده لایحه عمل غوره کوي. نوموړی په خاصدار لیوي ځواک کې صوبهدار میجر و او د نوي مجوزه قوانینو تر مخه په پولیس کې ډي اس پي ټاکل شوی دی. دغه شان ټاکل شوی یو بل ډي اس پي په شمګل وای له 13-15 میاشتو راهیسې د پولیس ذمہواری ترسره کوي خو هیڅ وسایل نه لري.
سره خبره ده چې مخکې حسنسی د ساده کار و خاصدار پولیټیکلي وه، هغه ډېر سیستم و، د پولیس ډېر سیستم دی، پولیس مې پایار مې روزنامچا مې مختلف مختلف دغه جانا عدالتي نظام دی ټول هر څه دا هر شی موږ په خپل دغه باندې پوره کړی دی. واده ورځې وخه صحیح ډیوټي هم کړې ده، ورزي زموږ خپله ده، ټوپک زموږ خپل دی، هر شی زموږ خپل دی، داړه زموږ خپل دی، تیل زموږ خپل دی، موږ ته د پولیس یو شی هم لانه ده ملاو شوی.
دا راز رستم شاه مومند چې د پخوانی فاټا چیف سیکرټري پاتې شوی وای حکومت ته د خاصدارو په اړه له اعلان او وادو نه وړاندې په دې مسله غور پکار وو.
په دې باندې حکومت ځان نه پوهاو چې شرایط یې پوره کوي یا نه پوره کوي. خو دوی خو د خاورې د ذمهوارۍ په بنیاد باندې برتی شوي دي، دوی خو د قومیت په بنیاد باندې برتی شوي دي، او دوی خپله وسله استعمالوي، خپل خوراک، یونیفارم یې نشته، پینشن نشته، هیڅ هم نشته. دوی بیل نظام او د پولیس بیل نظام دی، اوس د پولیس نظام کې دا ده چې چا لسم نه پاس کړی هغه سپایي هم نشي برتی کېدی. نو دې کې اکثر خلک چې کوم دي هغه بې تعلیمه دي. د پولیس دغه دی چې چا به قد به دومره وي او وزن به دومره وي او د عمر به دومره وي
بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی په دې اړه څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلی وو
دا خو چې کله د مرجر تخته شوه هغه وخت کې دا فیصله وه چې دنته به مونږ ریکروټمنټ کوو پولیس به برتی به کېږي هغه ریکروټمنټ کې چې دی نو لوکل خلک به راسته کېږي خو وروسته بیا چې کوم زمونږ سره اویلیبلټی وه د لیډیز په صورت کې د خفدار په صورت کې نو بیا فیصله دا وشوه چې اول فرصت کې به دی اخلو او چې دی کم فیسلټی دی پوره شي چې هغه پولیس کې انډک شي باقي چې کوم خلک دی نو هغه کلاس فور ته تلل یا نور څه داسې اوس هم چې دی د پولیس انډکشن چې دی
د آل خاصدار فورس مشر سید جلال وزیر وای په قبایلی ضلعو کې د ټولو خاصدارو او لیوی ځواک شمیر له 150 څخه زیات دی. په دې کې چې کوم د پولیسو د برتۍ په شرایطو نه پوره کیږي د هغوی د کورنیو یو یو غړی دی په پولیس کې برتۍ کړل شي.
مشال راډیو ته غوږیست. د چاپیریال د چارو پوهان وایي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې پکې ځنګلونه زیات وهل کیږي او ورسره د نویو بوټو او ونو کینولو ته هم کافی پام نه کیږي. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو وایي د پخوا پرتله اوس آب هوا بدله شوې ده. څیړونکي وایي د چاپیریال ساتنې په اړه په خلکو کې پوهاوی پیدا کول اړین دی. فرخوندی اسد موضوع څیړلې.
د کوزدیر د تالاش اوسیدونکي شاد محمد وای کله چې دوی واړه وو نو د دیر ځنګلونه ګڼ وو. په دغو کې مختلفې مرغۍ او ځناور وو خو اوس دغه ځنګلونه په ختمېدو دي او د دغې له وجې په موسم کې هم یو ښکاره بدلون لیدل کېږي.
موږ خوشحاله چې یخ علاقو تعلق ساتو. ګرمین ډېر نه بدلې باران نه کېږي پروس کال ډېر څوک روا سکال لرې وړ په شکل تیر شو په دغو پورې لکه سم د تالاش لري ټول نه غټه وادي ده د باران نه وچې تغیر دي زمدار چې لکه خلک په خپل منځ کې وي زم په دې بره غرونو کې تقریبا پروس کال مور لګې درې او څه کال ور لګې درې تقریبا د دې حکومت هم کې نوال شو شل دین دي شو د ور لګې درې چا په کولې ته تو دا سوکړې وجه د سوکړې ټول نه غټي نه شي تک نه شي بلغه ته خبره ده چې لکه زم ځلې کم پیتا وغاره چې دا بره غر کې دي په دې کې په خپل خلکو وي چې لکه ډېر زیاتې وایلډ لایف او پکې دا شرمخان بو پکې ګډاران بو پکې دنیا زناور بو پکې اوس هلته کې بالکل خالی پروت
ہے. د دیر ضلع د تالاش یو بل اوسیدونکي نجما بی بی وای په خوا به هم خلکوونه د خپل ضرورتونو لپاره کټ کولې خو آبادی کم وا نو ځکه با په دومره لوی شمیره کې د ونو بوټو کټای نه کیدا ولی اوس داسې نه ده.
زمونږ خو چې څو خپل موجوده وخت یې یو شاته دا زمونږ د یادو چې خبرې د لسته کاله مخکې شوې یا دولس کاله مخکې شوې نو هغه هم دا صورتحال روان دي چې د بوټو کټای چې کوم دا خپ ته ځای سره دا او نور چې نو کیږي نه. زمونږ مشران خلک دا وایي چې لکه نو مخکینو وختونو کې چې زموږ په علاقو کې به لکه خلکو په ګرمیانو په موسمو کې پکې نه لګول ګرمي به ډېره زیاته کم وه او ونې بوټو پکې وه به ډېر زیات برابر وو لکه خلک به د ونو د سونو د لاندې به ایون لکه سملاستل به ځان آرام دی کوو.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس څانګې استاد ډاکټر بشرا خان وایي د ځنګلونو کټایي د ماحولیاتي بدلون یوه مهمه وجه ده.
کله کوم د ماحولیاتي تبدیلی اثر راځي نو هغه زموږ په دې علاقه باندې ډېر زیات محسوسي دي. زموږ دا دغه دی چې کوم شی ډېر زیات دې کې بیا دغه کوي بیا ته دا شی هغه دی چې زموږ د ځنګلات کټایي دا ورسره لکه بیا دې سره مسله سیوا کوي لګیا ده. دا خطره چې کومه ده دا موجوده ده. اوس موږ تاسو وګورئ نو موسم کې یو خاص دغه راغلی دی بلکې نو هغه شی سیوا دی خو دا مسله ختمیږي خو نه خو چې لږه غوټې کمه نو په یو یو لوی لیول باندې وایي چې یو آگاهي پروګرام شروع کول پکار دي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام ادارې یو ان ډی پی په خپل یو روسي راپور کې ویلي پاکستان د نړۍ یو په هغو هیوادونو کې دی چیرته چې د ځنګلونو کټای زیات کیږي او د ونو بوټو کرلو ته پوره پام نه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش. پرون په کوټ کې یو شمېر ادیبانو او شاعرانو د لیکوال ظهور کاکاجي په یاد غونډه وکړه. دوی د مشال راډیو ته وویل چې کاکاجي ټول عمر د پښتو ژبې خدمت وکړ او یو شمېر آثار یې پریښي دي. ظهور کاکاجي د کوټ د نومیالي شاعر او ادیب ایوب صابر د تره زوی وو چې د اگست پر 19 ومړ.
ممتاز بنگخ رپورٹ لري.
د پنځمبه پر ورځ رومانشا ادبی ډیره کوارد کې د پروفیسر فضل الرحمن فضل په صدرت کې د ارواخات ظهور ککجی په یاد کې یو غونډه وشوه. په دې موقعه مشر ملما رحمت شاه رحمت او قربا رومانشا رومان وو. په غونډه کې سید جمیل جوهر، ملتان احمد، رومانشا رومان، محبوب علی، سورا بنگش، عبدالله ظهیر، پروفیسر فضل الرحمن فضل، فضل محمود، سید معصوم شاه، یار محمد عجیز، حضرت الرحمن حضرت، الفت اورگزی، سلمان مخلص او زاهد ناز هم شریک شول. ملنګ جان شبیوال مشال ریډیو ته ویل چې ککجی یو ښه شعر او ادیب او شعر او ادب لپاره د دوی خدمات نه هېریدونکي دي.
د لرو برو پښتنو لیکوالانو ادیبانو مقاله د زور ککجی په زورونه نوم کتاب کې چاپ شوې دي چې تقریبا شاوخوا نه سوا مخونه لري دا کتاب. وروسته هغه نه چې د ادب سره سره تحقیقي کار کړی، خپل دیوان زوري هم چاپ کړی دی او یو کتاب د صادر صاحب د بانګ حرام نه مضمون را ټول کړی دی. امام حسین په نوم باندې هغه کتاب هم چاپ کړی دی. او کاغذی په دې اوایم یا تاویم کلونو عمر کې کاغذی اوس تازه تازه درې کتابونه نه چاپ پاتې دي چې هغه یو هوب قرآن دی او یو اردو کلمونه دي زوریات په نوم باندې او بل پښتو کلمونه دي زورنامه.
د پښتو شعر او د ایوب صابر نزدې ملګری رحمت شاه رحمت هم په غونډه کې شریک وو. د وویل چې ظهور ککجی یو ښه قلم نگار وو او علمی کورنۍ سره یې تړاو لرلو.
ایوب صابر ډیر مشهور شخصیت دی. د علاوه د ظهور ککجی ترونه عالمان وو. تر دې حده چې داسې مې اوریدلي صابر صاحب د خولې نه چې د ما والد صاحب یوه وړه غونې مسوده هم شعري وه. نو دا یوه علمي او ادبي کورنۍ وه چې ظهور ککجی سره تعلق لرلو.
رومانشا رومان وویل چې ککجی به په لر او بر پښتونخوا کې ادبي هلې ځلې جاري ساتلې او ډېر خواږه خواږه ملګري به ورته پېښور ته راتلل.
ظهور ککجی خدمات خو د چا نه پټ نه دي. زه به دا ووایم چې د ټیم کې دی دا ادب داسې وایو استنی وا چې لر او بره پورې د خپل کوم کوششونه وو د جاري ساتلې ولې ځلې کولې. حقیقت ته ډیر خواږه خواږه خلک، ډیر مشران، سینیئر خلک به راتللو او مونږ په ټول راټولو.
ظهور ککجی د پښتو شعر ارواخات ایوب صابر د تره زوی چې په پیښور کې میشته او وکالت یې کولو. څوک چې د اگست په 19 په حق رسیدلې او د کوارډ په ځنګل خېلو کلي ادیرې کې خاورو ته وسپرلې شو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارډ.
د خیبر پښتونخوا په ګلیاتو کې له باړهګلۍ شاوخوا 15 کیلومتره لرې د سمندر کټه په نوم یو ډنډ دی چې 13 میاشتې سیلګرو لپاره پرانیستل شو. ډنډ ته اوس مهال ګڼ سیلانیان ورځي. فرهاد شینواری هم عمل ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی.
سمندر کټه ډنډ د باړهګلۍ نه پخوا اوشا 15 کیلومتره فاصله باندې په ګڼو ځنګلونو کې ډیر ښکته پروت دی. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د اګست په میاشت کې د دې پرانسته کړې او د هغې سمدستي ملکي او غیر ملکي سیلانیان ورته رامات شوي او دلته د یخ موسم، خوراکونو، د کښتیو چکر او زیپ لاین په نوم زانګو سفر نه خوندونه اخلي او د اس سورګ لهم پکې ډیره مشهوره ده. یو ځوان فهیم خان ورته د پیښور نه راغلی او مشال ریډیو ته وایي.
پیښور نه راغلی او ریډلی مو دی زباره کې تقریبا 3 هفته وشو چې کلاو شوی دی او خزه دی. د بړګلې نه ډیر په اسانه باندې سړی را رسی. تقریبا 1 کیلومتر مزل چې کم دی اور کې خراب دی. نور خو په اسانه باندې سړی را رسی. خسته روډ دی، بس ګاډي ډیر لوډ نه راولي. نور خزه مزل او ماشاءالله زموږ زی خوښ شولو. خلک ډیر راځي دلته کې. موږ فلم د خلکو نه اورېدلی راغلو دی. بس انسپایر شوی چې راځي خزه او شین کم زیات دی. 15 کیلومتر دی بړګلې نه، خو آسان دی. دومره لکه ګران مزل نه دی. راتلی شي الټو ګاډي هم راتلی شي. ګاډي ټول راتلی شي. کښته دی تاسو دلته کې باربیکیو هم کولای شي. ځان ته دلته کې د شیو ورس مطلب اوس کار پر روان دی. ریسټورنټ وغیرہ هم جوړیږي.
سمندر کټه ډنډ سره موجود ځنې نورو سیلانیانو خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
زمانم خان احمد او موږ دی جیپټ آباد کې اوس. سمندر کټه خو ډیر سکول جې زما اول زل د سیور تراغلم. ډیر مخ خوښ شو. ماحول هم صحیح ده، موسم هم صحیح ده، یخم ده، خوراکونه هم پکستا. تاسو لږ جې نه تاسو سره اوړی سي دلته هم کوي سر څه پخوي سي او دغه سہولت هر څه دلته مکمل موجود ده. مو خو څلور کسان راغلي یو مګه ډیر خوند تر نه واخست.
بسم الله مينم دا پیر از خو ډیر مزه وکړه. پیل ځل مګور تر راغلو او ډیر خوند تر واخست. پس په خین ور تر اوتی یو مخ کې بیرنګلی تر راغلی یو. هلته مو مګر دلو بس دلته چا ځي صفت کړو چې را دا نوې ځای جوړ شوی دی. دته مو سره راغلو بس خوند مو خو ډیر خوښته ماحول ده. او کشتی هم پکې ګرځي.
سیلانیان وای باید بډګلې نه تر سمندر کټه ډنډ پوری ورغلې سرک دی پراخ کړل شي او هلته دی د استوګنې لپاره هوټلونو بندوبست هم وکړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، سمندر کټه جیل، بډګلې.